د ټولنې د هغه خلکو او ژوند کې دي چې له بېوزلۍ او ټولنیزو نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. که موږ د ګورګي اثارو ته ځیر شو، دی تل د رښتینې ژوند سختۍ او ناانصافۍ په ډېر صادقانه ډول لیکلي چې د بېوزلو، کارګرو او محرومو طبقو ژوند ته یې پکې ځانګړې پاملرنه کړې ده. د ګورګي کیسې پرته له دې چې د اخلاقو، انساني کراماتو، بېوزلو او کارګرو په اړه هم ژور پیغام لري او د هغو کسانو ژوند ته پکې ځانګړی انعکاس ورکول شوی چې له ظالمانه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ دي. ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابریو انځور وړاندې کوي او د هغوی د هیلو، مبارزو او بریاو په اړه غږیږي. لیکوال ښایي چې انسانان له سختو شرایطو سره سره د شرافت او عزت احساس له لاسه نه ورکوي. د ګورګي په فکري محتوا کې د انقلاب او ټولنیز بدلون هیله څرګنده ده. هغه باور لري چې ټولنه باید له نابرابریو او ظلمه پاکه شي او خلکو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د هغه کیسې یوازې د شخصیتونو داستانونه نه دي، بلکې د ټولنیزو بدلونونو او عدالت غوښتنو یو رسا غږ هم دی. په اوسني حالاتو کې د ټولنې هر فرد ته مهمې دي.
د ښاغلي ځار څخه مننه چې د ماکسیم ګورکی د مور او زوی د کیسو د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. کیسه لیکوال ارنست همینګوی وایي تر کتاب وفادار دوست نشته، او فرانسوی فیلسوف ولتر وایي د کتاب پاڼې لکه وزرونه موږ یې په مټ د روښنایي عالم ته لوسو. له یوې خبرتیا وروسته له تاریخ پوه، څیړونکي او لیکوال شاهسوار سنگروال سره د دوی د یو مخکنی چاپ شوي کتاب پر محتوا غږېدلی یم.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د بریتانیا په کتابتونونو کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه هغه اثر دی چې په 1991 لمریز کال کې چاپ شو. پر دې کتاب لیکوال شاهسوار سنگروال 15 کاله کار کړی دی او 1998 پښتو قلمي نسخه پکې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د بریتانیا په کومو کتابتونونو کې دا قلمي نسخه موندلې دي.
ډیره غوښه نه برخه په خپل د بریټیش په کتابتون کې و چې تقریبا د او د اصلي نسخو بیا کتل اکل مخې چې بیا راټول کړی، نو دی وو می اندازه بیا ولګول چې فرضاً د مخزن اسلامي په اړه باندې څونه نسخې موجود دي. همدغه چې فرضاً د بابو جان د کتاب څو قلمي نسخې موجود دي، یا د کلیات فتح شاه، یا رشید البیانو، یا جنت الفردوس، یا نافع المسلمین، یا قیامت نامه، یا حفظ الادب. این دغه ډول فرزند په بیلا بیلو سفرکو باندې می کار وکړ. بیا دغه ټولې نسخې می را ټولې کړلې، دا می هر یو اړوله، بیا هر یو مخ می لیدل چې په هغه کې منځپانګه څه شی دی، په هغه کې نوي زاړه لغتونه څه شی دي، هغه د لغتونو جوړښت کې څومره پکې عربي ونډه موجوده ده، څومره د پښتو ژبې لرغوني کلمات پکې موجود دي. په دې باب مې تقریبا هم د منځپانګې له مخې او هم د لغتونو د رغونې له مخې په بېلابېلو برخو کې بیا پیڅېړنه کړې.
سنگروال صاحب، د شاوخوا 1990 نسخې چې تاسو دلته ترلاسه کړې دي، په دغو کې داسې نسخې هم وي چې پخوا نه وي چاپ شوي؟
چاپ شوی خو پخوا زه فکر کوم ډیری بنی چاپ شوی. من تا په بیلابیلو کتابتونونو کې یو شمیر قلمي نسخې وي او یو شمیر زه فکر کوم ډبه وي. فرضاً زه د پېښور هغه ته لاړم، دا کتابتون ته لاړم، هغه چې په پښتو ټولنه کې دی هغه په اکاډمی کې موجود وي الته ځینې کلمې نخصي وي نو نه پیږه ما چې د دوستانو سره الته خبرې وکولې هغه راته ویل چې والا ځینې نو لستل کېږي دا لستل دومره موږ ته مشکل دي نو ځکه موږ چاپولای نو سو زه فکر کوم د ما د انګرنه داسې دی چې هغه کلمې نخصي چې دلته راغلي دي د دغو نخصو په لیکنه کې ډېر احتیاط شوی دی دی یو احتیاط هدف شاید دا وي چې هغه انګریزانو چې دا راټولې کړي دي او یا یې فرضاً هماغه چا چې په بېلابېلو لیکدودونو کښلي دي هغو لږ احتیاط کړی دی د دې دپاره چې دوی چون پیسې ورته ورکولې لږ احتیاط کړی دی ښې لیکلي دي یعنی ما په کې داسې ډېره غټه ستونزه ونه لیدله چې زه به یې له لوستلو نه عاجز وم خو هغه نقصې چې فرضاً ما په پېښور په پاکین کې او یا تقریبا په پښتو ټولنه کې چې ځینې له پامه تېرې کړې وي هغو سره یو څه توپیر لري چې ځینې هلته چاپ شوي ځینې نه دي چاپ شوي خو دلته چې کمې نوې چاپ شوي او یا کمې چې چاپ شوي وي ما بیا دا ټولې له سره چاپ کړې په لږې هغه په ښه کتاب یو کتابي بڼه مې هغه کتاب مې ورته لږ خرا جوړ کړه کاغذ مخو نو زما چې او څه توپیر باندې نور سره په دغه تړاو باندې لري
په دغه لسکونو نسخو کې چې تاسو مونډلې دي په دغه کې کده نصر برخه تراشم تاسو په باور مهم اثر پکې کوم یو
ډیره مهمه چې ما ته ډیره معلومه سوه په خپل د اخون درويزه او دارا ته ډیره په زړه پورې و فرزن همدغه ډول د بابو جان کتاب چې قلمي نسخه و دراته او د فواید الشریعت دا هم راته مهمه و او بل تواریخ حافظ رحمت خانی دا کار چې تاسو ته معلومه ده چې پیښور پوهنتون چاپ کړی او دلته چې ما ولیده او ما سره هغه بڼه هم ستا چاپ شوې بڼه هم وه دا قلمي نسخه هم وه نو تواریخ حافظ رحمت خانی کې یو څه نوي ټکي و خو دومره توپیر نه و درلودلی چې زه وایم نو چې ما یې
دلته او بخښه سنگروال صاحب تاسو د بابو جان لیکنه کتاب ته اشاره وکړه یا د اخوند درویزه او یا د رحمت خانی حافظ رحمت خانی کتاب سره د خو تاسو مل شپ شوه دی خو د اخوند درویزه نسخه هم په خو چاپ شي ودی آیا له خونو سره تاسو پرتل کړی دی په شکل سي په دې کې نوي شانشته یا د بابو جان
یو سم پرتل کړی الته په دې اخوند درویزه کې خپل د اخوند درویزه زوی او یا د اخوند درویزه مسی چې کوم زیاتونه کړی دي دغه زیاتونه شاید په نورو کې به وي خو دلته لږ ماته مفصل ښکارا شي او یا به زلوستلو ته ډېر ورته متوجه سوی نه یم خو یو څه توپیر زه پکې ګورم شاید دا توپیر به ډېر بشپړ توپیر نه وي خو تر یو بریده چې ما پکې هغه له پامه تېرې کړي دا مې تېرې کړي دي دا د مسیا او د زوی ځینې لیکنې راته نوې برېښېدلې او بل دغه الفنامه او دغه مسایلو کې یو څه مسایل و خو په بشپړ توګه نه سمېلای چې ډېر لوی توپیر پکې موجود و خو په بشپړ توګه هم نه سمېلای چې ټول یو شی و ځکه دا په دې معنا درته وایم چې په خپل همدغه بېلابېلې نسخې چې هم لیکل شوي دي او بېلابېلو د خطاطانو چې لیکلي دي دی کې هم یو څه توپیر شته ده خپله د نسخو په دغه یو نسخه کې چې بېلابېلو کسانو لیکلي دي نه یوازې د لیکدود له مخې بلکې د مایسپانګې له مخې هم تقریبا یو څه چا مفصله اشاره کړې چا لږ مفصله کړې د چا هغه د پاڼو شمېر ډېر دی چا د پاڼو شمېر لږ دی دا بېلابېلو نسخو کې هم توپیر
لکه اکثر کلاسیکي نسخې چې سره ورته ډیر نه وي دلته یو بل موضوع ته تاسو مخ کې اشاره وکړل چې د پښتو اکاډمي په پېښور کې هغه نسخه نل وصل کړي خصوصا په دې پخوانیو نسخو کې یو له هغو نسخو چې خلکو یې د لوستو ډیر شکایت کړي دی هغه د اخوند درویزه لیکنې دي څنګه دلته په برټش لایبرری کې چې کوم څه تاسو سره سکړي دي که څه تاسو مخ کې عمومي اشاره ورته وکړل چې واضح دي د اخوند درویزه لیکنې هم واضح وي
بالکل واضح دی ام دغه خبره ما کوله چې تاسو خره واخیستله فرضاً الته چې ما دغه دول ستونزې درلودلې دلته هغه دول ستونزې نه وي یوازې یو ستونزه وه چې هغه ستونزه خو خلکو نه وه حل کړې خو دلته دې څېړونکو محققینو انګریزانو دا خبره حل کړې وه دا دوی څنګه حل کړې ده دا یې ځکه حل کړې چې اکثره پاڼې چینجي خوړلې وي او کله چې دوی دغه پاڼې بېرته راغولي دغه د چینجیو خوړل شوي پاڼې دغسې په یو مهارت جوړې کړي دي دغسې په یو مهارت یې پیوند کړي دي چې هېڅ سړی پکې ستونزه نشي لیدلی هماغه کلمات یې پیدا کړي په هماغه پیوند شوو هغو کې د رغونو کې هغه بېرته په ځای کړي یعنې سړي نه هغه لیکنې هغه کېږي نه ورکېږي نه او داسې ښکاري او زه فکر کوم دا کار د دې دپاره سوی دی چې یوه بشپړه نسخه فرزندۍ پیدا کړي چې په هغه چینجي نه ده خوړلې هغه روغه رمټه ده د هغې له مخې کومې هغه دا نسخې یا نور دسپلر له مخې چې کومې وي چې هغو کې دا ستونزه موجوده وه د هغې روغې نسخې له مخې دغه لورې پیوند کړي خو په ډېر مهارت
دلته سنگروال صاحب دغه پیوند اشاره ورته شوې ده په دوه نسخو کې چې دغه پیوند کې چا مرسته کړې ده انګلیسانو سره
هو ولا دغه پیوند کې په خپل هم دغه هر چا چې هر نسخه راټول کړي دا خو بېلابېلو کسانو راټولې کړي دي یو انګریز نه دي راټولې کړي یعنی ډېرو کسانو راټولې کړي دي او هغه هغو دغه اشاره کړې ده بلې اکثرو کړي یعنی لږو نه چې
یعنې داسې افغانان هم پکې شته
نه افغانان بېخي پکې نشته
نه ما دې له خاطر وبخشئ د دې له خاطر مې دا خبره کوله چې کله چې څوک له یوې ژبې سره آشنا نه وي نو پیوان دولی بیا سخت کار دی
خو ما تاسو وینی ما بینی کما چه دی روغه پیدا کرده ده آغا روغ نخصه نه دی استفاده کرده نه روغ نخصه پی دی هیغی لمخی پیوان کرده او زینی دی تاسو خبره بیا اماغا سی چی چینجه خورده دی او دی یا کما روغه ورطا چشه نه ده پیدا کرده نو هغه مغه صفات ده فزنه زه تاسو ته مثال وایم ډاکټر لیدن دغه د مخزن ځینې فرزن تیت او بی ربطه او له همدغه ډول چې ځینې فصلونه یا کې چې په نظم کې او یا په نثر کې کوم ځینې ستونزې درلودلې دغه ډاکټر لیدن ډېر په مهارت باندې تقریبا دا کار کړی دی چې دا یو مثال دی هغه درته ویلی سم دیم دی
سنگروال صاحب د شعر په برخه کې مهم ستاسو تر سترګو شول چې په دې نسخو کې به وي
یا نو هغه نو فضل هغه نه دی اوس لکه د رحمان بابا هغه دا نسخه یا بیا د خوشحال خان نسخه چې هم فرزن په دغو کې ستا ده شعرونه یې تقریبا هماغه شعرونه دي خو یوازې زه فکر کوم ډېر غټ توپیر ما پکې پیدا نه کړ یوازې په لیکدود کې توپیر لیدل کېږي چې هغه لیکدود چې اوس که د رحمان بابا دیوان چاپ شوی او که د خوشحال چاپ شوی دی هغو تقریبا ژبه معیاري کړې ده یا هغه لهجه یې معیاري کړې ده خو دلته هغه معیار نه دی بلکې هماغه اصطلاحات چې د خوشحال خان په وخت کې او یا د رحمان بابا په وخت کې او یا د نورو کلاسیکو یا د منځني ادبي پیر په شاعرانو کې چې تقریبا هغه دیوانی شاعري چې البته چا کړې امام موخه هغه دی هغو کې بیا هغه خپل اصلي د لیکنې بڼه هغسې موجوده ده یوازې دومره توپیر باندې زه پوه شوم
لیکن فکر نه کوئ وبخشئ فکر نه کوئ چې که د هغه وخت اصلی لهجه او اصلی څه په دې نسخو کې وي خو تر ټولو مهم ټکی هم دا دی یعنی ارزش یې زیات دی
زه د دغه تاسو د خبرې په پخلی کوم بالکل زه هم ولې موږ خپل لهجې ته دا راوړو باید نه مې راوړلې نه پوهېږم چې دا کار ولې سوی ده ځکه دا خو څوک نشي ویلی چې کوم ټکی صحیح ده یا دا خو څوک نشي ویلی چې کومه لهجه صحیح ده فرضاً په کومه لهجه چې زه ته خبرې کوم دا به ما تا ته مهم وي ولې هغه چا چې هغه څوک چې په بله لهجه خبرې کوي هغه لهجه هغو ته مهمه ده
سنگروال صاحب دغه نسخې چې تاسو راټولې کړې دا خو ډېر کار هم غواړي څه فکر کوئ په برټش لایبرري کې به نورې پښتو نسخې هم وي
بالکل به نه وی زکه بنې چې ما غا کتلا کمراجه وکوله کتلا څه شه ده کتلا پهرست دی دی ټول نیو لیگ دی دی هغه دی نقصو ما اول هغه کمراجه وکوله ما غا په دې کې شلای ولای کی دومره مسلکی کسانو شيږي چې تیرتیو کوي چې دغه معلومات لوي چې هر یو تخپل معلوماتونه راټول کی نو کتابونه پیلیکلې سي دومره په ما غا هغه کی کسان و چې ما ورته کله مراجعه وکوله دی ډیر په اسانۍ باندې ما ته هم اگر چې یوازې دونه و چې یو راته وویلې چې یو جمعه موږ ته وخت راکوه ځکه دا موږ له هغه نه راباسو دا ارشیب نه راباسو یا چېرته چې هماغه خوندي دي هغه ځای ته اول ته ځینې نقصو پسې دی لاړه نورو پوهنتونونو نه یې راته راټولې کړې یعنی دومره مینه نه خلک دي او دومره اکاډمي خلک دي دومره صمیمانه برخورد لري چې سړی دې ته هڅېږي چې باید دا کار وسي نو په دغه اساس باندې قطن زفت یا نکوم چې دیو سلو نرشپیتو پختو خلمی سو نخصی ندی یو خلمی نخصا هم پاکی بی نو زکا وای ما چه نا سمرا چه ما دکی طلاق لمخی ولی دلی کولی هم داره پختو خلمی نخصوی یا با دکی طلاق نپراتا خو زفت یا نکوم چه دکی طلاق نپراتا بام بی خو که دکی طلاق نپراتا نوری هم بی نو خو پا کی طلاق کنه بی
لشاغلی سنگروال چه خب مننی لیوی خبرتی او روستا شیر تمخکو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو د دوو مخکښو شزینه شاعرانو شیرونه چې دواړو د جنید شریف د منصرت د سشکل د شیر مهمه جایزه ګټلې ده د سشکل د جنید شریف د منصرت د لومړي جایزې د ګټون کې کامل عزیزی یو غزل دا غزل دوی د توري ستوري په انلاین غونډه کې چې د همدې جایزو شاعرانو ته ځانګړي شوی و لوستي او لاساجی رړی مجلې سره شریک کړی دی
مکڑے را پیدا پردی زڑکی د خخی تما مدروی خدای د جنت دورونو شات چوک وچی شنڈی گرزی شوی اوبد بیلتان اوخ کی پام بیا یوسف مخ خلق مغر زوی چاته څوک ولوی د سپوږمې تر دیواله شپلا نیمای پاته ولوی د سپوږمې تر دیواله شپلا نیمای پاته واړه ویل درد ډکې سترګې به وس چاته څوک یو په سختو لارو کړی مین لکه ادم حوا یو په سختو لارو کړی مین لکه ادم حوا عشق چې زور وروي قیس نلیگی بیدیا تا چوک غوطا می پر پیچ که دا پلاو دی دا لونگ دانه نبگوری نور دا چا دا حس که غالی خواه تا چوک رب دا زخمی سترگوی دنیا تا لحوس نا رب دا زخمی سترگوی دنیا تا لحوس نا نا چی خود لدرد دا بایلی لالی ورا تا چوک
کاملی عزیزی غزل مو اوریده د جنید شریف د منصرت د سشکل د جایزو اعلان د ازادي رړوي مجلې لاله وشو د جایزې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اعلان شو په دې جایزو کې د آزاد شعر جایزه زمزمي غزل ته ورکړل شو داخلي غزل یو غزل د دوی په شخ
محبت شمال زما تزلف ولونو کی وی د محبت شمال زما تزلف ولونو کی وی کل هوا خود وطن پدکتو غرونو کی وی دا کومی لار چې زما تر خپلې دو جوړوي تاسې کیسې صرف د کیسو په کتابونو کې وي تاسې چې څومره شاعري ده دا په ټول کې کېږدئ تر دې لا پورته شاعري زموږ خالونو کې وي دغومره درد خو باید وي په محبت کې زموږ دغومره درد خو باید وي په محبت کې زموږ د عاشقانو واړه زړونه د داغونو کې وي او دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا لکه د لمر او د سپوږمۍ په څراغونو کې
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
دا ساتي راډیوي مجلې په دې ورستیو شیبو کې عشق ته مخه کو عشق څه ته وای تاسو یې پاړه څه اوریدلی وای مینه په تعریف کې نه ځای شي ځکه هر وګړی هر ژوندی د عشق یو پوری تجربه کوي راځي لږ ډیرې پاړه پرې راپور کې واورو چې په یوې سندرې پیل شي
کزنو عشق پتال ربل چو پپالنگ بدی دا حسین خطل چو
عشق مینه یا محبت بشریت لطولو حتو سرسره نا پیجند لپاتی دا او تعریف سخت ده ده زینلو نظره دا شونی ندی ارواپوهان یو شان فیلسوفان پا متفاوت بنا او عارفان بیلا ما نولاندی کمی د یو عام کس لیدلورې خایي بیا په اړه پیخي بل ډول وي ستوري ته اسمان کې و ورځ و وی هلال خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال زب په خندا ورکړم دا خپل خایس کمال مالک یو ساز کې مینه راکړي څوک په سوال اخی وی مینه
یو ګل دې استاز وی اوس فناشی ماوی او گل چی شمڑاوی سل گلو نتری پیداشی
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینا یا عشق دا ادبیاتو هنر او فرهنگ لوی برخه هم جوڑه وی لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا دی خبر پتایید سرائی پا آڑا وائی
مینا د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت د نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي ګڼ شمېر هنري ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه یې مینا ده
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي خودونکې انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري ځکه په خبره هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي خو زیاتوي
عشق تل تازه ده تل پسرلنی ده تل له نغمو او له عطرونو ډک ده او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څه ورپاتې شي نه په وینا کې او نه په کړو کې او یو مخ دی خپل مجسم عشق سی
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدوري ورته ګوري پیغله مهتاب او ځوان عرفانی په اړه دا نظر لري
مینه لکه یو توده غیږه آرامه ته او سکون په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره له ملګرو سره نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیک کیږي له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وای د جنت د شوق یا د دوزخ لویر نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره خای مینه.
Come up to high.